ደስ ይላል።
پنوی افغانستان کې چې اساسي قانون اردو پولیس او دولتي مؤسسات لري کڅ هم د دوستم او نور په څیر په خوانی ځواکمن پر ځنګړو سیمو پوزي واک نه چلوي خودوی او په خوانی او جهادي قومندانانو د والیانو وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس پنوی باندې خپل نفوذ لا هم ساتلای په خوانی ولسمشر احمد کرزی د خپل دند په لومړی 15 کلن دوره کې هڅه وکړه چې د دې په خوانی او جنگ سالارانو نفوذ د امکان تر حدا کم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل د نام توڅیروته په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم رستیال دی د کرزی د جمهوریت ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قومندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قومندان ملي شورا ته لارومنده. د افغانستان د نیمګړې جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوې دیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزای د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړې د پراخولو لپاره له دې سیمه ایزو زور وکانو سره سازش ته مجبور و. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقوقو د مؤسسې څیړونکو دی وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنگ سالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډېر ستر توپیر نه دی راغلی. خغلی ستیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل جنگ سالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدل شوی چې په ټولنیزو اقتصادي کلتوري او پوځي برخو کې ریښې زغلولي.
پس از شکست طالبان جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردن که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود، به این معنا که جنگ سالارها به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن. بعد جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادن. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردن، در حکومت راه پیدا کردن، احزاب سیاسی را رهبری کردن و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو له پرځولو وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند.
خغلی ستیز وایی جنگ سالاری د څو پړاونو له تیرول وروسته په افغانستان کې ورو په داسې یو دوامدار پدیده اوخته چې له جګړې او جبهې څخه پیل شوی او په تدریجي ډول اقتصادي بڼه خپل کړی ده. په سیاست کې ځای نیولای او ستراتیژیک اړخې موندلای دی. خو هندای څیړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت و.
د بن کانفرنس د قومندانانو د ملکی کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپېڅلي جنګیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنگ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ شول سیمه ییز ځواکمن وبلل شول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دو لسیزو د جګړو نتیجه وه.
ش چیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوري او حاضرانو میګیلي کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو ها خواته وغځول شي کنه، د دې باعث شوه چې سیمه ایز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشډک کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي، د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نوموړی زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو، خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندې لیکي چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی و چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 1,600,000 ډالر اواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی وو له کوټې څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتک چارې اداره کولې. د حیرتان بندر له عوایدو څخه په سلو کې 50 اتا محمد نور، په سلو کې 10 جنرال دوستم او په سلو کې 12 د شیا ډلو مشرانو ته رسیدي، خو په سلو کې یوازې یو د تنخواګانو پر مصارفو لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدارس د افغانستان پر طبیعي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنار د کخت صاحب 1,510 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې لدی یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتار وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلی و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې عواید لاسته راتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیارغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د رژیم لنسکورولو وروسته د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیایي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په سلو کې له 9 څخه 6 ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخې متحده ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي، خو څارونکي په دې باور دي چې د سیمه ایزو زورواکو ځواکمنېدو او دولت جوړونې ته نه پاملرنې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړې او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډولې وران کړې دي. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځتل لای دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. خغلی جلالي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت و چې خپل نهادونه سره یې دغو کې او هغه ارتباطاتو نتورکونه شي درلودل، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي و صلاحیتونو محلي مخورو قبایلو مشرانو د قومونو مشرانو علماو متنفذینو او ملایانو او نور سیدان و پیران و در طول و زانت یه اوتوریتی دلونه، یعنی هم سیاسی اوتوریتی و هم اجتماعی اوتوریتی. پس در جنگ دوران دغه بل دریم مرکز اوتوریتی چی پیدا شو، دغه یو بل بوده زیاد که پیدا دغه باندې چی باعث دی شوه چی د سود راتګ او د ثبات راتګ خندو سره مخامخ شو.
ښاغلی جلالی زیاتوي چې د پخواني شوروي پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملي مشران شول، خو د شوروي له پرځېدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایرې بهر د خپلو تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته، او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالی په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو د رامنځته کېدو له لارې د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوی، خو دا هغه کار دی چې د جلالی په وینا د افغانستان حکومت هغه محل ونه شو کړای.
د دې قوتونو د دې لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لاري د هیوادونو مختلفه یو دا چې دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس قضایی قواوی او د قانون د حاکمیت نهادونه قوی کی او پرسته چې کی دیو قوال دار کڅو غوړی چې شتمن شي او څوک نفوذ سیاسی پیدا کی هغه د قانون لره کی پیدا کی دی نور څه زمخه پیودی. اما بل لاره داده چې د جنگ نوسته یو ملی احزاب مسترش داسې ملی احزاب چې هغه د سمتی قومي او جبنی دغه اساس مخلاصي بلکې یو ملی احزاب اخام کولای شي دغه دی اوغو کسانو نفوذ ته کنټرول لاندې راولي یا قانوني کی چې د جنگ په دوران کې د نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې پخوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې تعریفول لمنځه یوړل. چندرا وایي تر څو چې په افغانستان کې ډیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمه ایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
د نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی، ځکه افغانستان ته په مرستو او پاملرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټولو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو دیارلسو کلونو کې بدل شوي، خو اوس هم ماضي ته د دوی د ستنېدو امکان شته، ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
وینوچی دوستم اتا او اسماعیل خان او دین نور کسانو په دولت کې څوکۍ او منلې. البته چې دا کار تل د وی سیاسي معاملې لمخي کیږي. کدی وینوچی لدی لري ګټه ساتل کیږي نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. خو وینوچی دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی، شایي په نور لارو پسې
وګرځي.
پخوانی جنگ سالاران به خایي بدل شوی وي یا بنوي، خو د دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا له پایله تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجري لسیزه کې د طالبانو له افراطي حاکمیت څخه زیانمن شوي دي، وایي دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.